السلام علیکم. زه امید زهیر مالیم. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه واورئ. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د وروستۍ زلزلې له امله د افغان کډوالو د قربانیانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تر اوسه افغان سفارت د زلزلې له امله د 150 افغانانو مړینه تاییدوي. په انقره کې د افغانستان د سفارت قونسل پسرلي حکیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوي زلزله ځپلیو سیمو ته تللي دي چې د نورو افغانانو برخلیک معلوم شي. ترکیه او سوریه کې تر تېرې شپې پورې د دوشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر تر 3000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتو او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي محمد بن عبدالرحمن واشنگتن د خپل سفر پر مهال پرون له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او د افغانستان په ګډونی په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د دې خبر ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. امریکا قطر د افغانستان په مسایلو کې خپل یو مهم ستراتیژیک ملګری بولي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریکوي. د دې سازمان وایي سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل امینه محمد به په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو سره وویني. د ملګرو ملتونو مرستیال کابل او کندهار ته له سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو په ستنېدو ټینګار کړی و. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د علیست افغانست په نوم د کورنیو تولیداتو د نندارتون درېمه وروستۍ ورځ ده. دا نندارتون د جلال آباد په امپراتور هوټل کې د پنجشنبې په ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې سوداګر او صنعتکارانو په 120 اورفو کې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته ایښي دي. وچه او تازه میوه، سبزیجات، حبوبات، ماشین آلات، قالینې، تعمیراتي مواد او نور بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي مواد په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي. پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د 14 پر مهال د 2 سفیرو د وژل کېدو او د 2 نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. دا 14 د جمعې پر ورځ د کولو په سیمه کې شوې ده. تر 14 سو ساعت وروسته د بلوچستان بیلتون غوښتون کې وسله والې ډلې د پیښي مسؤلیت ومانه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ بلوچستان کې په وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. او ایرانی چارواکو په پلازمینه تهران کې تجارتي اتحادیو ته یو لیک استولی دی چې پکې د قانون او د سوداګرۍ په مرکزونو کې باید نجونی او میرمنې حجاب مراعات کړي. د دې لیک پر بنسټ چې یوه کاپي د ازادي راډیو فردا څنګه ترلاسه کړې ده، دا حکم په تهران کې د حجاب او عفت په نوم د قانون پر بنسټ شوی دی. د حجاب او عفت د قانون په اساس تر 9 کلونو مشران نجونې او ټول میرمنې باید حجاب مراعات کړي. د پروسه کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې په دې اعتراضونو کې میرمنو ډېره برخه واخیسته. دا مظاهرې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه د ایران اسلامي نظام ته تر ټولو ستر تهدید و. که هم خرغلی په ترکیه کې لمرګونی زلزلې وروسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې له امله د 150 افغانانو مړینه تایید کړې ده. د دې سفارت یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي د مرجوب لشمیرې په بدلی دود یو تاسې ښکاري چې زیاتې بشي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې له امله د افغانانو تلفات تر 300 یادوي. جزئیات په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې را وروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول پسرلي حکیمي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلي حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شاید افغانانو تلفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمی وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کېدای شي چې هغه بیا هغه مهال تایید کړو. خو دغه اوازې شته دي، ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نه شو تاییدولی، خو داسې اټکل کېږي چې شمېرې د نورې هم ډېرې شي او د قربانیانو شمېر لا هم زیات شي.
په انقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته یې پلاوي تللي دي چې د قربانیانو دقیقې شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د 80 افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 115 ته ورسېدل. د ملګرو ملتو د عالي کمشنري د اټکل له مخې شاوخوا 3 لکه افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیې په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبې د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي. او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو، ټپي شویو او ورکو شویو شمیر لسکونو سره تر رسیدلی دی.
اوریدل مو چې ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي تر دې دمه د زلزلې له امله د وژل شویو افغان کډوالو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. په انقره کې د دکتورا د دورې له یو محصل محمد امین عبدالرحیم زید څخه به واورو چې دته د افغان کډوالو وضعیت له زلزلې ورسه څنګه ښکاري.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاترو خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالی هم ونسو کولی سره وباسي. نو د اسکل راوتل لاړل نږدې ښارونو ته، دغه ترکیه نږدې ښارونو ته څوک لاړ خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل، هوټلونو کې ژوند کوي او بیرته دغه بناګانو ته چې دوی کورونه ولالته د پولیس خوانه او دولت خوانه هلته دوی ته اجازه ورنکړه سو ساته خپل کالی راوخلي، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګېدو امکان وو. نو وضعیت ډېر زیات خراب ده. تر دې وخته پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغسې خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک چې مریض زخمیان شوي دي هغوی راوباسي او څوک چې وفات شوي دي راوباسي. نو همکاریانې صورت نیسي، تر اوسه پورې خلک روان دي او د نجات ټیمونو هلته شته دي، ډېر په چټکه سره کار روان کړی ده.
عبدالرحیم زید صاحب، هغه افغانان چې په ترکیه کې اوسي هغوی څه وایي چې ډېر زیان په کومو سیمو کې دوی ته اوښتي؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل، خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډېر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هتای ده، دیاربکر ده او کبل داسې نور ولایتونه دي. نو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده، تر اوسه پورې د ترکیه ټیمونه، د نجات ټیمونه یا په نوښت کې دغه بشري مرستو بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي، مرستندوی ټولنه تر راغلي دي نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانان ولته ضرر لیدلی ده او یا څومره افغانان ولته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی کنه؟ له هغوی سره مرسته نه دي شوي.
زیاتره افغانان بدون د سند نه په ترکیه کې کوم ژوند کوي، هغوی سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي دوی د نجات په اړه، ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي، هغوی هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک راوباسي او هلته ډایرک ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا هغې نه وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي. نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي او په دې حجم وجه هم ورسره کیږي چې بدون د یعنی خارجیان ټیمونه څکوم دغه هم د خپل ترکی ټیمونه دي، دلته د صلیبي سرخ دغه ترک څکوم د ترکی ټیمونه یا د بشری مرستو ټیمونه څکوم دي ترکی، دوی ډېر په خ ډول سره کار کوي او خلکو ته نجات ورکوي او لا د پروسه تر اوسه پورې روانه ده.
افغان محصل محمد امین عبدالرحیم زی وو چې په ترکیه کې له زلزلې وروسته د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د سړې هوا نوې څپه پیل شوې او اټکل کېږي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د افغانستان په شمالي، مرکزي او ختیځو سیمو کې ډېر اورښتونه وشي. د ژمي په پیل کې د سړې هوا له امله لسګونه کسان مړه شول، په لسګونه کورونه ونړېدل او په لسګونه زره څاروي هم تلف شول. جزئیات په دې راپور کې.
د هوا پېژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راتلونکو دوه اونۍ تر 8 ملي مترو پورې، په مرکزي سیمو کې تر 50 ملي مترو او په ختیځ او جنوب ختیځ کې تر 80 ملي مترو پورې د ورښتونو امکان شته. دا وړاندوینه په داسې حال کې شوې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن په کابل کې هوا د سانتي ګرید تر منفي 100 پورې ټیټه شي او سبا به تر منفي 100 پورې ورسی شي. د دې اټکل له مخې په سړو سیمو کې لکه په سالنګ کې هوا نن تر منفي 20 پورې رسیږي او په بامیان کې تر منفي 30 پورې اټکل شوې ده. د ورښتونو له امله د جمعې تر سهاره د بدخشان د لسو ولسوالیو لارې له مرکز فیض آباد سره قطوي او په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي د سړې هوا او ورښتونو له امله د درې کسانو د مړینې او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د جمعې مخکنی سړه څپه د جنوري له پیل سره شروع شوې وه چې د دریو اونیو په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر څه باندې 120 کسانو ژوند له لاسه ورکړ او په لسګونو سره څاروي تلف شول. بېوزله افغانان مرستو ته اړتیا لري. د شازیه پونم د لغمان یو میرمن د سړی حواله عمل د خپل تاریخ ژوند کیسه کوي او د سوند موادو غشتنه کوي.
یخ ده دوه میاشتې مخکې مې بچای دوه دانې ماشومان مې دیخ د لاس مې مرچوروله او نو چې لرم نه د خدای له بخاري کور کې لرم دغه تنور ګرمه وټوله شپه دغه تنار باندې ماشومان دا او دا بریستان ده.
د دې میرمنې په څیر د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک د سوند موادو غشتنه کوي. د غزنی یو اوسیدونکي بیا سازي رډو ته په خپل پیغام کې د دوا غشتنه هم وکړه.
غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د مومنت کې سخته یخ وهلې ده. د سوند موادو نه نسته، دوایو نسته، کوچنیانو ټول مریضان دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچی صندوق یا یونیسف پرون په خپل ټویټر کې ولیکل چې سخت ژمی په میلیونونو ماشومان د افغانستان په شمول په پاکستان، اوکراین او سوریه کې د وجود د حرارت د کمیدو او تنفسي ناروغیو له خطرونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان خصوصي په هنتونونو ټولنه وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري نشي. 25 خصوصي په هنتونونو باندې اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي. دا ټولنه له طالبانو غواړي چې د خصوصي په هنتونونو ستونزې حل کړي.
د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د خصوصي په هنتونونو ټولنه خبرداري ورکوي چې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي 25 خصوصي په هنتونونو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودروي. د دې ټولنې ویان د خصوصي په هنتونونو اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د افغانستان په نامه یو خصوصي لوړ زده کړو موسسه د مالی ستونزو له کبله، اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولای دی. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونو لوړ زده کړو موسسو پریکړه کړې ده چې نور د دې توانایي نه لري خپل اداري مختبوزي، نو دوی پر لپسې پوهنتونونه تړل کیږي. لامل یې دا ده چې د کورونا وخت راهیسې اقتصادي ستونزې وي او وروسته فیصلو چې د خویندو پر وړاندې وشوي پوهنتونونه سخت وځپل.
ښاغلی ناصری د طالبانو له حکومت غواړي چې د شخصي پانتونونو سره د مالیې او نور مالی ستونزو په برخه کې همکاري وشي ترڅو د مالی او اقتصادي ستونزو له امله د دغه پانتونونو سقوط مخه ونیول شي. په همدې حال کې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په نوم یو خصوصي پانتون په نږدې ورځو کې د خپلو د فعالیتونو د احتمالي درېدو خبر ورکړی. یاد پانتون په یوه خبر پاڼه کې ویلي: پرنجونو د ښوونځیو او د پانتونو د بندیزونو او ګڼو اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان پانتون مدیره پلاوی نیولې چې پانتون به پلوري او که ونه پلورل شي نو پانتون به خپل فعالیتونه وتړي او د 1402 لمریز کال د پسلنۍ سمستر کې به نور فعالیت ونه لري. یاد پانتون په خبر پاڼه کې د محصلینو کره شمېر نه دی ذکر کړی خو ویلي چې 60% محصلین نجونې دي. په ورته وخت کې د مراد خصوصي پانتون رئیس عزیز الله امیر هم د اقتصادي ستونزو او د خزینه محصلینو د نشتون له امله د دغه پانتون د احتمالي بندیدلو خبر ورکړی. د مراد خصوصي پانتون رئیس ازادي راډیو ته وویل:
ټول محصلین د مونږ خزینه دي، ټول کارکونکي د مونږ خزینه دي. زمونږ اقتصادي وضعیت په ډېر خراب حالت کې ده. مونږ کرایې باقی داري، معاشات هم دي، کارمندان هم باندې پاتې دي، برق پیسې هم را باندې پاتې دي، د مالیې او د صفایي پیسې هم را باندې پاتې. نو مونږ په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې یو. که چېرته دغه امرسانی زر معلوم نه شي، سل په سله د مونږ مرکز تړل کېږي، ځکه مونږ خو هېڅ نارینه محصل نه لرو.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو ویان دي دغه راپور تر خپرېدې پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې دولتي خصوصي پانتونونو او ټول تحصیلي موسسو ته یو لیک واستو او امر یې وکړ چې د خزینه محصلینو له استخدام څخه ډډه وکړي. د خصوصي پانتونونو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پانتونونه او تحصیلي موسسې فعالیت لري چې له دې ډله وش پته پانتونونه او تحصیلي موسسې په کابل کې فعالیت لري او په دغه موسسو کې شاوخوا 200,000 زده کوونکي زده کړې کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی اوسیدونکو اتکلان عمران چې خونځي تنځي او په خار کې سپیلنی لوګي کوي هیله مند چې ډاکټر بشي. هغه وايي به وزري اړکړی چې خونځي تولاړ نشي خو که زمينه ورته برابر شي زده کړه وکړي. له حالې په دې راپور کې خبر شي.
ما زړه غواړي ډاکټر عمران خان شاوخوا تکلن دی. دای د غزنی ښار په سړکونو ګرځې سپیلنی دوګوي او د خلکو نظر ماتوي چې د ښار سوداګر، ډاکټران او شتمن خلک له بدو سترګو په امان سي. عمران خان ذهین او ځیرک ماشوم دی. دی وایي نیستۍ اړ کړی چې ښوونځي ته لاړ نه سي، خو بیا هم که د ښوونځي زمینه ورته برابره سي نو درسونه به ووایي او بیا به ډاکټر سي چې د خپلو بې وزلو وطنوالو درملنه وکړي. عمران خان وایي اوس یې کورنۍ سختې نیستۍ په مخه کړې ده، شای هم په کور کې نه لري چې وی خوري. د غزنی من پلس سړه هوا او پر سړکونو د عمران خان ټول ورځ ګرځېدل د هغه ښکلي او سره سپینه څیره تور او لغړنه اړولې ده او د زیاتې سړزګۍ له امله قدم په قدم په خپل رستونی پزه پاکوي. عمران خان ناهیلی نه دی او اوس هم له چارواکو غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا عمران خان پلار مزدوری کوي، خو عمران خان نه غواړي چې په اړه یې معلومات ورکړي ځکه دی د خپل پلار په غریبوی، نیستۍ او مزدوری شرمیږي.
زه په کور کې چای نه لرم، زه دغه سپن کوم، په ورځ کې یو نیم سل دوه سوه داسې روپۍ ګټم. زما پلار مزدور دی، په ورځ کې پنځه شپېته روپۍ ورکوي.
دا یوازې د غزنی اته کلن عمران خان نه دی چې د لوړو زده کړو او یا هم د ډاکټرۍ ارمان لري، بلکې په افغانستان کې په میلیونونو دا ډول نجونې او هلکان دي چې یا خو له زده کړو بې برخې او یا هم په سختو او شاقه کارونو بوخت دي چې له امله یې راتلونکی تیاره دی.
په پاتې برخه کې د ازادي راډیو خپرونې واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمک سره میلم ده مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي. اصولي صاحب، د واده یا ازدواج پاکله راته وغږیږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت د هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولی وي. چنه چې دو کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دو انسانانو د ژوند ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دو باندې غټ بحث شوی دی او دغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپل الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن. یعنی دا نر د پاره ښځه لباس ده او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو دی انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولی شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو ازدواج وکړو او هیڅوک د یوه نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چېرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، د مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1155 کال کې چې کوم ناقص شوی دی په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چېرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې دپاره او د اولادونو د ښه روزنې دپاره ازدواج یو ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کېږي. که چېرته یو نفر ازدواج وکړو یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو، دا په ژوند کې آرامه کېږي او ژوند یې په آرامۍ سره پرمخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټېږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوکېږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د واده د سین لپاره عالمانو پوهانو همدارنګه روانشناسانو قانون پوهانو مختلف وختونه پیشبینی کړی، مختلف وختونو باندې بوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې هم فرق لري. بعضې هیوادونه کې یو سین ټاکل شوی دی، بعضې هیوادونه کې بل سین ټاکل شوی دی. مثلا بعضې هیوادونه اتلس کاله د نجلکۍ دپاره ټاکل شوی دی او شل کاله د هلک دپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه شپاړس کاله هم ټاکل شوی دی او اتلس کاله دوه ویشت کاله همدارنګه څلور ویشت کاله سینونه ټاکل شوي دي. یعنې دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د رواج فرق لري. او همدارنګه د ایرانشناسان چې د هغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلکۍ دپاره سین اته ویشت کاله ښودلی دی. چغه دی مختلف دلایل پیشبینی کوي چې په دې برخه کې دوی دېرش کاله د هلک دپاره ښودلی دی. بیا مختلف دلایل د دې پاره هم ویي چې په دې وخت کې انسان چې دی یعنی مغزي ارامتیا لري، تجربه کاري، په ژوند کې د مشکلاتو سره نه مخ کېږي. دوی نور هم ډېر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کل کې که ووایو چې د واده دپاره بهترین سن شتون لري، خو ولې بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د څو ځانګړتیاوې چې کله هغه ځانګړتیاوې انسان په ځان کې پیدا کړنو بیا هغه وخت دی ازدواج چې باید بیا واده وکړو. چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات دی چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولی شي. نو همدارنګه دا د مسؤلیت پذیری احساس دی. کله چې یو شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړه او همدارنګه بلوغ دی او فکري آمادګي ده، کله چې دغه څلور شیان په انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت د ازدواج دی، ازدواج کولی شي، بیا ژوند یې هم په ډېر ښه شکل باندې په مخ بولی شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او نجلۍ ته دا واک ورکول کېږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنو کې خو هلک او نجلۍ ته د انتخاب یعنی چې دوی واده وکړي واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کېږي. یعنی په ډېر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولی شي چې انتخاب وکړو، خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او نجلۍ دپاره په اجباري ډول باندې ودونه کېږي او هغو مور او پلار انتخاب یا د نورو خلکو انتخاب باندې دوی واده کېږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته، البته د افغانستان کې د اروپی و نانه پاساس پانده دا حق دو علکم جلی تا نور که ولکیگی چه دوی انتخاب بکو، بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی.
دی تاسو پا نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکیگی چه دوی هم دجون ملگره وطا کی؟
متاسفانه او بوایو چه افغانی طولنو که یو بعد نانه ور پشتون لری چې دې په اساس باندې نجونې نشي کولی چې د ځان دپاره انتخاب وکړه او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي. چې دغه مختلف علتونه لري چې ما ته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنې ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنې ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند پاینده کې څنګه کېږي یا د دو شخص ورته انتخاب کړی دی دوی سره به څنګه تیریږي. د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه همدغه بد عنعنه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره، در حالی کې چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري، ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی یعنې ازدواج یو عقد دی. لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو داق واخلي بیا کومې ستونزې را پیدا کېدلی شي؟
ګورئ، طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي، نو طبعا دا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات رامنځته کیږي که په بعض وختونو کې دا د نر یا ښځه خوښ نه وي، د ښځې یا نر نه وي خوښ. دا په اکثره وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ چې کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی، کوم ادبي کردار چې دی، کوم انساني اصولي ژوند چې دی، دا اکثره وخت د مشکلاتو سره مخ کیږي. موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله. په افغاني ټولنو کې بیا بعض وخت کې چې د کورنۍ ترمنځ جنجالونه جنگونه جدال و مستکیگی دغه باز خلق خو چې دوی موږ په لور باندې ظلم کو باز وی چې دا یاد د ګورچ مو کړی د موږ مطابقت او پیروی نکو د خپل خواوند عزت او برونه ساتي یا خپل خواوند باندې پام نکو یا خواوند څخه ته متوجی کینه یا زوراول یو مختلف مشکلات خخ دبر مستکی په کور کې چې دا په اکثر حالات کې د دوکر د ګو کورانه تر مو باندې یو غټ مشکل او جنجال را مستکیږي یو غټ مشکل چې کورانه په جنجال کې سره اچوي دا و چې بیا افغاني ټولنې په معمولا بیا ستونزې را مستکی په ټولنه کې او د کورانه په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه را مستکیږي نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه ځان سره لري. د موضوع
معمولا دا چې کیږي چې لامدی واجی یا ټول عمر په کور کې جنجال وي هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي؟
نو کورانه چې خپل ودونه څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي ځان پر د ژوند ملګری وټوکي نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کیږي ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی یو بل سره ژوند وکړي نو د نکاح د اهدافو څخه چې روحي ارامتیا ده اجتماعي ارامتیا ده هغه نه رامنځته کیږي او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي کله چې موږ ته بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي یوازنی علت یې همدغه ده چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نده شوی یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی ده نو کله چې د مشکلات جوهر حالت چې یو مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعض وختونه کې دوی دواړه ما باندې جداوله هم سره مسته شي د همدغه وجه څخه چې دوی دواړه موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای او یا به ټول امر د نسان د څامر شیدې د دوی دواړو د دې مشکلات سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلات سره به مخ وي یعنی کوم اهداف چې نه کوي کار پر دی غبا پسیر او نتر روسکی
د تاسو مشوره کورنه یو تڅدا آی دی اولاد په دې حق سترګې پټکړي که غوښته د خوخي حق ورکړي
د مو خپل مشوره کورنه یو ته داده چې من دوی به خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکو دوی سره مشوره وکړه چې دوی وادي او د واشت ورکی وي دوی ټول سره مشوره او چې ته دلته خوخه دا کنه چې موږ مثلا په وانتی ته په ازدواج ورکو یو الک ته وشتو ته پلان کوي وکړو نو په دوه برخه کې دوی سره مشوره وکړه او دا د شرم کورمه باز ترونه کې بعضی نر یو خدای شرمی هیڅ هم نشي ویله دا ګوره د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده په دې برخه وو ټول نه څه ډیر دقیق وی په خښ خل مونږ دی په خپه با جرأت پیسې لا وکړه دا د مو خښ یو نه دی خو یا د الک د مو خښ یا د جلکې د مو خښ یو نه دی خو دا باید پس غرد مونږ دی خپل تصمیم ونیسی او کورانه یو ته د مو د پیغام دی به هم شي د دوی باید خپل دونه سره په کله چې دوی په ازدواج یو وته ورکی وی دغه سره مشوره وکړه مشوره به تمن تر لاسه کو بیا نو ژوند په خشکل باندې په مخ سی او دا کورنۍ چا چې وو مثلا نور پلور یا نور کورنۍ دا هم په روما وی سره او ژوند هم خسره تیریږي کله چې دوه نفر په دې وجه وو دا ورکول کی دغه دوه نفر ژوند دی دوه نفر ژوند به خراب نکړل شي او په اندا کې مشکلات سره دوی مخ نشي په خشکل باندې او په ډیر ښه ډول باندې وو دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي.
درنو دوستانو دا و د بشري او اساسي حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی سره د واده پر حق خبری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
د آزادی میلمه
حفیظ دیم و شاید یو تعداد دوستانم لبنون سرمی یا فعالیتون و سرمی کارون و سرمی آشنایی و بلدی آوه لری شاخو دول از کالمی پا مختلف رسانهی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهی که کارون کردی او ترغه و روست خز و ده حقون و دفاع پو برخه که هم کارون و فعالیتون می دولو دل و روستای رسانیز کار می لطرونیو سر و چې ترغه وروسته مزینی تجارتی کارونه شروع کړل او ترڅنګ مې د ښځو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دومره ده چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزی جانې. که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی، ژورنالیسته پاتې شوي یاستئ، دغه د زده کړو د پایل لیک راته پیل کړئ. زده کړې مو چیرته وکړې؟ مکتب مو چیرته وویلې؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لویه شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا ترغه وروسته الفته مکتب کې مې یو کال درس ولوست، ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده. دولسم صنف مې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوو ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسره وړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته او یو ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع شوه تقریبا پنځه شپږ کاله یې وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیوز سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیزو رسنیو سره، خو وروسته تصویري کار مې بیا له تلونیوز سره.
مرزی جانې، تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو ښوونځي تغییر تبدیل کړی دی، د دریو ښوونځي یادونه مو وکړه. څنګه و کله چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی، د بلې دیدو وخت نیو نه نیو، او ولې د ښوونځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم و څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. بیا تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ ولا هم ولاره لري وه د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. بیا په هغه ځای کې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارت چهار ته کډه وکړه. کارت چهار ته څراغ رو بیا هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په مغځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي، بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نسوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار طی کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخه لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنې شپږم صنف کې وم چې زه رابی بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډیر زیات توپیر درلوده، فرق درلوده. او فردوسی مکتب هم زه ورسره بلد سوم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان چې زموږ ګاونډیان به هم و، او زما ملګري هم د ماشومتوب لوګو سره زه همیشه بلد او مادتون. کله چې الفته مکتب ته تبدیل شو لکه چې زما پر روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات ما فردوسی کې درلوده هغه په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیل شو را به بلخي ته، ځکه په هغه وخت ښوونځي نوې د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده، نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کوم، په الفته کې بیا هم کوم، ولی را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې ترڅنګ چې آشنایي زیاتېږي، له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه ترڅنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو پر روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات سی دی یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضې کسان له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابعه بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست په ورځ جوړېده. بېرته هم دا لمغه محیط و ټول و هرڅه سره دغه مکتب ورسره عادت شو. حتی هغه ورځ مې یادېږي چې کله موږ فارغېدو، د دې په جای چې موږ خوشحاله اوسو، خفه و، چې د څه لپاره مثلا له خپلو استادانو نه جدا کېږو یا له خپلو صنفیانو نه جدا کېږو، یا د مکتب فضا خپله ډېره زیاته خوشاینده فضا ده، او یا نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکی وخت دی، نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېرې خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلېږي، یا تاسو د ښوونځي د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې، او هم دا چې د محیط بدلېږي یو تاثیر غورځي. خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه راته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وې، او دغه غوښتنې له تا څنګه وې کله چې ښوونځي ته تللې؟ ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي، یو ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده، واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزې وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړي؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تېروي، ښې تجربې، بدې تجربې، هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایطو سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولی درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده، او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بېخي د چا خبره یوازې کور و چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل و چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه و نه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه نو نو سی د خلکو فکر یا نظر د کورنۍ پر وړاندې چر کمی بل دا چې د خواستګاری لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېر زیات وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کولو، همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو، ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسو ژوند ونه لري او دغه لپاره باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. د پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کو، د موږ تر څنګ همیشه ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شد، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس خانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدل، د چا احتیاجي و محتاجم تېره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن، وی ځینې ارمانونه وی د سړي خوې کې پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تېر سه او ما ونسه کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له مغه جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایلنی. همیشه مو کوشش کړی چې نوې تجربې باید ولرو، خپلو پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هر اول دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره وم چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې، په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
څه زده کړو ته راځم، کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه شوې په مناسبو وي نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تمبله وي، پوهنتون څنګه و؟ دوی سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، التم ز خپل لارم ځکه اولته ضرورت دلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخه ته امکان مې ورکړ، امکان مې ښه تېر سو، بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تېر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خانه اورمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دې خبرې سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. او موقع و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. او موقع و چې اراده مې وکړه و بالاخره لاړم و پوهنتون کې مې امتحان ورکړم، ژورنالیزم برخې ته کامیابه شوم، درسونه می شروع کړل. زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پانتون ته یعنې ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پانتون شروع کړه په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم اول سمستر می خلاصو یا دوم سمستر به می میلوی چه که روز ما تجارتی کارونه شروع کرد. تجارتی کارونه زمان نظر سخت کار ده، سخت کار و زکر یه نوع تجربه و خب اقوم را چیستی زی سخت سر مخامخ سوم ترقه اندازه ما فکر نو کرد. لومړی دوه کلونه مې هم حاضري مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته سول، نور باندې سوی کولی چې درسونو ته ورسېږم. بعد بختانه چې ما په موقع دوه کلونو کې درس پرېښود، درس مې چې پرېښود یعنی دوه کلنه وقفه زما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پانتونه ما تول راغی ویل که سه کاله م تا خپل درسونه بېرته شروع نه کړل، ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی، دا به هم حریف کېږي او ته مجبور یې چې بیا بېرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم، مال نه زه باید لاړ سم خیدې ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم ما مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره دغه وروستي دوه کلونه یې ډېر زیات په جنجال سره ما وکولی سوی چې خلاص یې کړو. حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای، بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه، زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې سولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع سوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وتلو زمینه راته برابره سوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ورنکړه، هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تک کار نشو وځنډېده او له بلې خوا آزموینه رمانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل تراخل اته میاشت په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل، دویم دوره کې لاړم، بیا د آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مراته وایي، کار څنګه وو، محیط څنګه وو؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ. د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ورنه ښه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځایونه چې کار کړی و، خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولې په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او د تسلسل دولسم سنت نه فارغ اسوم اتلس کلنه او بل اخره مستقیم راغلم کار می شروع ک د لکچر ته سخت و ځکه بیرونی محیط ما ډیر زیات نه ولیدل، یعنی کاری فضا همکاران د هر څه لدی ټول سره ډیر زیات آشنا نه او به هدا به اندازه ډیر زیات عاجز هم و ما ته دومره جرأت نه درلود چې په سنت کې د خپل سنتیانو مخ کې ودرېږم مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جلاولم استادانو همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي، استادانو چې سخت را سره نه نیوه خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو، ولی کوم استادانو چې تاکید دا کوو چې موږ باید د سمت مخې ته راسو ما ته دومره جرأت نه درلود د سمت مخې ته لاړ سو، ما به ډېری وخت سفر قبول کوو ولی د سمت مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای که زراغ لمکار می شروع که چه بغه ځای که لومله خبره چه که گید ده جرعت که گی او ده خبریاله بکارونو که سرای باید دیر زیاد جرعت بلری تو تو چیزا آشنا که دنم خب طبیعی ده چه یو میاشت و میاشت دری میاشت وقت نیسی تندخوی اون دیر زیاد همکاران سر زر نجوریدم جنگ می زر که هر خبری تم منفی فکر درلوده ترتوتی بلاخره محیط سر از آشنا کیدنم، یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعان دولودی چی مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهو سره لحظ سره آسی یو کار باید نویزوی خب زکر لونه زر و چیز الکوره و اطلا منو دست مسائل سره سر کسر که همیشه اینجور مخامخکی گی مخصوصا مگلغ لومله و کسانو نوون چه بقیه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقانه بیخی کمی می لومله کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سرم یو کم و مده کارو که بیان را دو سرم هم کارو که او تلونیو سرم آخری کار می تولونیو سره و هدف می داو چه زبال آخره باید در افغانستان پرسنه که تولونیو سر جان برسو یاده که ما ستیپ پر ستیپ بانده مخ که تلمه دسی دیر زیاد عجله می نکاو چه زباید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلا رسم مخصوصا آغازای چه زما دیر زیاد بخیگی کلا چه تولو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی در طولو خی خاطره می دلودی یا خو بکافی اندازه ما تجربه را سر آوری و دوام داتی در پرمختگون رو پارا دیر زیادی زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز کلاس تر آور درسون می کتولو نیوز که شروع تجارت می اطلاع مغازه این شروع که نو ما در بهترین دوره در چلو نیم کار کارکول به طولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مفتیری کلیدی سرال دیتی نور زاینه هم و مثلا بیان راژیو که زدیر از یا تخشان هم دیر زیاد آرام از آیو و خیلی کارون مختیتل ولی دشون طول پر مختگون اما خود در چلو رو کلونو که چیزه به طولو که هم به وقتی ما ناست راولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و تلقه گروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگران و هم در دوم مرکولو لپاره او داتی یو چه تایپای تورستم جدی اراده ارتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی داتی نور روزایی سره بیکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولونی سره کار کول.
مرزی جان ستاسو در جون کیسه و دا چه خپل خاطری مو ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه واخلی ستاسو در جون و دا چه تاسی و خویندی یو مور او په افغانی ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړای ژوند مو کړای راپورته شوی یستي اوس افغانستان کې نجونې خوانځي ته نشي تللی پانتون ته نشي تللی په کور ناسته دي کار نشي کولای هغوی کورور تاسې په څیر نه لري یا هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاجه نه وي
در افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوه ناامیدي ناهیلي هر څه موږ تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي، مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پارکونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلود د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي، ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپل غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه باید کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسواد دي یا خویندې بېسواد دي، نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې، یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکړي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکړي سره له دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه باید په بد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو، چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
غم د پاسه نه خیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جوڑوی نا پیغلی بچا تا ور بلونا جوڑوی نا لم شنو يا لي ظلمي كل نخالي وخيالي ظلمي بغلي بچاتا ور بنونا جوڑوینا بغلي بچاتا ور بنونا جوڑوینا يمورا گلا لي ظلمي كل نخالي وخيالي ظلمي بغلي بچاتا ور بنونا جوڑوینا يمورا گلا لي ظلمي کل نخالی و خالی زمین پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑ دینا پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑ دینا
ساعت 11 پیش